السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې بیلابیل راپورونه پکې خبريږي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام هم خبرو. نن د چهارشنبه ورځ ده، د غویي اساور 15 د اپریل 23 په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرا راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تاسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، راغلی چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له ښځینه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کارن ډیکر وایي افغان ښځو ته د هغوی د اساسي حقونو د ستنولو لپاره متحده ده. هغې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې جنسیتي تاوتریخوالی تل یوه ناوړه کړنه ده. میرمن ډیکر د جین مرضې یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلي، زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړه یم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د له منځه وړلو او افغان ښځو ته د هغوی د اساسي بشري حقونو د بیرته راګرځولو لپاره د زده کړو پوهاوي لوړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم. په وروستوي کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو هیوادونو په ګډون ګڼو بنسټونو او سازمانونو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه له جنسیتي اپارتاید سره تشبیه کړي دي. د اپریل میاشتې له 23 په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلېږي. د ماليزیا د حکومت یو هیئت کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماټانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماټانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان ممرانو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه او په دې برخه کې افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه. بایدن ویلي اوکراین ته به په څو ساعتونو کې د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي. په سپینې ماڼۍ کې د دې لایحې تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن وویل د مرستو دغې بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي. د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وښیي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو. د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم 1.8 میلیارد ډالره ځانګړي سوي. 6.8 میلیارد ډالر د اسرائیل او 3.8 میلیارد ډالر په هند پاسیفیک یا هند آرام سمندرګي سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص شوی دی. د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن ویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی 8 تنه د سیشن بې پورز نیولي. د تاجکستان د 24 ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینه روم ته تللي. دوی غواړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یو لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي. امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ. د 24 ډلې مؤسس عمر علي قوتو د 2015 کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استنبول کې وژل شوی و. د ایران یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم شوی. شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند 6 کلنه موده تیروي. هغو اعتراضونو د 2 میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر موکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په مرګ محکوم سوی دی. هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر پوځي اسونه نن په لندن کې د بریتانیا د پاچا دریم چارلز هستوګنځي ته څیرمه د عادي تمریناتو پر مهال وترهیدل. د اسونو د ښار د مرکز پر لوري ورغلل، هلته یې څلور تنه ټپیان کړل او سهار یې د بیروبار پر وخت له یو شمېر موټرو سره ټکر وکړ. ستونزه هغه وخت پیښه شوه چې و اسونه د پاچا ماڼۍ بوکینګ هم ته څیرمه د ورزش په حال کې وو او هلته څیرمه په یو ماڼۍ کې کار روان و چې د هغه د شور له کبله اسونه وترهیدل. د اسونه بیرته نیول سوي دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې دا راپورونه خبرو: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړو هیوادونو ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر موضوع کابل کې خبرې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ډول ډول عکس العملونه خپرولي. په میدان وردګ کې ځینې کسان د حکومت د نه پاملرنې له کبله مجبور شوي چې خپل سړکونه خپل جوړ کړي.
هغلته به م د کابل یوه بجۍ راوړل، زه تېرم کراچۍ ور واستل، یوه په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پېټي ترس کول وي، دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه. وینې
په ازبکستان کې د اداري فساد په باب هم راپور خپروي چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت پکې داخله بلل شوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډه کې امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوي ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو خو سره د طالبانو حکومت روان چلند سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له خوځو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و، د یو شمېر هیوادونو اساس ول افغان جنو خوځو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ وباله او زیاته کړه. دا وضعیت له ټولیز ژوند د خوځو ګوښه کول دي. طالبانو که څه هم په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو او ښځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا مرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو ښځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالي او تبعیض وغنده. د دارفورد د ښځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدي بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولی اوس افغان نجونې او ښځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استاد کریستین ویناویزر له دې شورا وغوښتل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د روان وضعیت څېړنه وکړي. هغې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ظالمانه، د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وباله او تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا غږ کوو چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکې ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګړندي ګمارنې هیله کوو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هېواد کې د طالبانو حکومت لخوا له نجونو او ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یوه برخه کې دا هم راغلي وو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زندانی شویو مېرمنو یې 14 تنه پر دوی له جنسي تېري وروسته امیندواري شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون ښوده، وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تېري او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي.
پومردل چې د امنیت شورا څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسالې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر رافایلا ایودیس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو ژغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. دبد اصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاز دفیر رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په یو ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د حقونه تامین کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه لمنځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمه دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې نړیوال خپل هڅو ته دوام ورکړي او د افغان نجونو ملاتړ وسیږي، نو خامخا به اسلامي امارات سپورټ وکړي چې دا افغان نجونې یوازې نه دي او د دوی تر څنګ لوی سازمانونه ولاړ دي. او ډېر ژر به دغه محدودیتونه چې د ښځو په وړاندې باندې تایید کړي دي او دغه محدودیتونه به لرې کاندي، او که چېرې دغه فشارونه یو څه نور هم زیات شي نو خامخا به ګټور تمام شي.
بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړې دي.
دغه مسلې ته چې خصوصا طالبان د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړې دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دې مسلې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه دی. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې تلويخ اسلامي هیوادونو کې انجن تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنې دوه وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د انجنونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پریکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل سوي دي او له طالبانو غوښتل سوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور د بشري حقونو د ځینو بنسټونو له هرکلی سره مخامخ شوی او دغه شان یې د یو شمېر سیاسي تیرو غبرګونونه هم پارولي. د امریکا د بارونیو چارو وزارت په دې راپور کې پر افغان شوزو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طالبانو لخوا پر بندیانو شوزو د جنسي تیری خبره هم کړې ده. بلخوا هغه شزی او نجونو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې اوسیږي وایي چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو او مخنیویو دوی له خپلو علمي او کاري موخو لرې ساتلې دي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2023 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور کې چې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو تر څنګ په کې د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د جدي سرغړونې یادونه هم شوې ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په دې راپور کې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه ډیر بحث شوی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نوي بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته امیدوارې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم لیکلي چې طالبانو په سمنګان کې 4 ښځې له پرل پسې جنسي تیري وروسته اعدام کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې په ځانګړي ډول د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور یې رد کړی دی. د دغه راپور په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې دا راپور د طالبانو د حاکمیت د تریخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې یوه څنډه په ګوته کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو کړنې او جنایتونه د انسانانو پر وړاندې یو ستره جفا ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره هم د یوې ژورې او خونړۍ توطئې ښکارندویي کوي. نبیل زیاته کړې د دغه وحشتناکو جنایتونو پر وړاندې چوپتیا په دې ناوړه توطئه کې د ګډون په معنا ده. د شنبه یرغوانی په نوم یو غورزنګ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه راپور د خبرېدو هرکلی کوي. دغه غورزنګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې هغه څه راغلي چې د ښځینه بندیانو ځورول د طالبانو د جنایتونو یوه وړه برخه ده چې د افغانستان غوندې په یوې محدودې او دودیزې ټولنه کې په پراخه کچه رسنیز شوي. د افغان ښځو او نجونو د ژوند په بېلابېلو برخو کې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نور موارد دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د بشري حقونو په راپور کې یاد شوي دي. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت تر چتر لاندې ژوند کوي د دې بندیزونو او مخنیویو د اغېز په اړه وایي:
مخکې چې ما دنده درلوده د موټرو مو کرایه درلوده، ما به اضافه کاری درلوده او زموږ عاید د یوې میاشتې لپاره بسنه کوله، مګر اوس موږ بې دندې یو. د کورنۍ ټول هلکان او نارینه مو وزګار دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو او په افغانستان کې ښځو ته هیڅ ډول دنده نه ورکول کیږي.
یوه بل نجلۍ چې ښوونځي ته له تګ راګرځول شوې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې دا دی تقریبا 3 کاله پوره شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بېخي بسته دي. نجونې نه شي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. حتی دا د پوهنتونونه هم 2.5 کاله کېږي چې د نجونو پلار باندې بسته دي او دوی په ازاده توګه باندې نه شي کولی چې پوهنتون ته لاړ شي. له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي. هماغه د ټیټو صنفو لپاره چې دي هغو لپاره درس ورکوي او دوی خو نور د نجونو پلار باندې بېخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او هېڅ هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم کاري دنده ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د بشري حقونو سازمان فریدم هاوس ناو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د پخواني استاد او لیکوال رسول پارسي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رسول پارسي پر طالبانو د نیوکې له کبله ناحقه بندي سوی دی. نور د فیروزي عزیزي په راپور کې
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د بخوانی استاد رسول پارسی د سمدستی او غیر مشروطه خوسی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د سې شنبه په ورځ د اپریل په 28مه نو وخت په خپل اکسپانه لیکلی چې رسول پارسی یو لیکوال او دینی عالم چې په ناحقه توګه د 2023 کال په مارچ کې پر طالبانو د نیوکې له امله نیول سوی، د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو په خبره مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 14 میاشتو بند محکوم سوی دی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. رسول پارسی د 1401 لمریز کال د زمي په وروستیو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې له کوم دلیل پرته ونیول سه. د نوموړي نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په وار وار د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت دغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا مهال د نجونو د زده کړو مدافع فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور فعالان هم د رسول پارسی ترڅنګ د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تېروي. د بشري حقونو یوه فعاله نجیبه سنجر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خلکو د ژوند بېلابېل اړخونه زیانمن سوي. د حقونو لپاره هیڅ ډول عدالت غوښتنې طالبانو ته د منلو او اورېدو وړ نه دي.
سیاست ظالمانه و این سیاست محدود کننده و تهدید آمیز
دغه ظالمانه سیاست او دغه محدود او ګواښون کې پالیسی د دې لامل شوی چې د افغانستان ټول خلک د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ او غیر انساني چلند په وړاندې چوپ پاتې شي او دا د افغانستان د آزاد او برابر راتلونکي لپاره خورا وحشتناکه ده. که هر څومره د حالت دوام وکړي د طالبانو د نظام بنسټونه به نور هم قوي شي او په افغانستان کې به د بیان د ازادۍ، برابرۍ او عدالت د مرګ لامل شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د رسول پارسی له خپلوانو او کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه سو. طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت پر تګلارو او کړنو د نیوکې او اعتراض په خاطر د معترضو میرمنو، د پوهنتون استادانو او د بشري حقونو او پوهنې فعالانو په ګډون د بېلابېلو سکتورونو فعالان نیولي او بندیان کړي دي. تر دې وړاندې یو شمېر لیکوالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د فعالانو ګواښل، نیول او پر هغوی د بندیزونو لګول د دې لامل سوي چې یو شمېر فعالان او د پوهنتون استادان له هېواده ووځي او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال سي. د طالبانو دغه چلند تل د بشري حقونو بنسټونو او سازمانونو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او غندلې ده.
د آزاد اروپا آزادی رادیو د یوې څېړنې له مخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر 100 میلیون ډالرو ډېرې پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمنځ له تړونونو ښکاري چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورني سیاستوال او د دوی همکاران ګټې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګ د څېړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهوره نه دی د لږ تر لږه 6.5 میلیونه ډالرو ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزل قم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور له مخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او له دې درکه 6.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي او دې کمپنۍ نږدې 1 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د څېړنې له مخې د التیمو ګروپ د کمپنیو له داسې شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابق عمروف د ملګرو له لورې مخته وړل کېږي. همداراس د سپورت د اجرایوي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لورې مخته وړل کېږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزا سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او د دغه هیواد د المپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت یې ځواب ونه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2020 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یو میاشت وروسته تر ثبتېدو له قزل قم سیمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو دعوت طلبیو نقشونه مونده. د 2020 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.8 میلیونه ډالر استولی دي. د راپور لمخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 955 میلیونه متر مکعب غاز وارد کړي چې په دې ډول د شرکت د نشته 200 میلیونه ډالر په ارزښت د غازو په معاملاتو کې برخه لرله. داس هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 14 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د غازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات ولایت د کشک کوهنه او ربات سنگي ولسوالو یو پر کروندو د ملخانو هجوم د دې سیمې اوسیدونکو اندیشمن کړی دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ملخانو له څو ورځو راهیسې د کشک کوهنه ولسوالۍ شمال او د ربات سنگي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې بریدونه کړي او د غنمو په ګډون یې د کروندګرو زیاتو کروندو ته زیانونه اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کشک کوهنه او ربات سنگي ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي په دغه سیمه کې د ملخانو له ډېرې دو اندېښمن دي او خبرداری ورکوي چې که د دغو ملخانو مخه ونه نیول شي نو د دوی فصلونو ته به لوی زیان واړوي. د ربات سنگي ولسوالۍ اوسیدونکی جلیل قادری د دغو ملخانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وایي.
تقریبا چند روز به ایسو
لڅو ورځو رئیس شمالي ولسوالیو له 15 تر 30 کلیو د خلکو پر کوروندو د ملخانو يرغل خلک اندیښمن کړي. خو په دې برخه کې د ربات سنگي ولسوالۍ د کرنې مدیریت د ملخانو د لمنځوړلو لپاره کار کوي.
د هرات ولایت د کشک کوهنه ولسوالۍ اوسیدونکو فضل احمد فیضی وایي چې ملخانو د غنمو کوروندو ته ډیر زیان اړولای.
یوه اونۍ کېږي چې دوی په کروندو کې کار پیل کړی. د خلکو غنم چې نوي رسیدلي خوري. د کرنې ریاست لخوا خلکو ته شاوخوا 2-3 ټنه درمل ورکړل شوي. له بده مرغه بس نه شول. د دې پراخې سیمې لپاره لږ درمل هیڅ علاج نه کېږي.
هغه وایي ملخانو چې شمېر یې ډېر دی د دې ولسوالۍ پر شمالي سیمو یرغل کړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د کرنیزو چارو رئیس مولوي محمد نسیم سهار په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کشک کوهنه ولسوالۍ د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې دغه ملخان تیر کال له ترکمنستان څخه د کشک کوهنه ربات سنگي او اب کمري ولسوالیو ته ننوتلي او په دغو سیمو کې یې هګۍ اچولي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د کشک کوهنه او ربات سنگي ولسوالیو سربیره په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم ملخانو پر کروندو یرغل کړی دی. د هرات د دغو ولسوالیو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دغو ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته او همکاري وکړي او خپلې کروندې له دوی وژغوري. په وروستیو کلونو کې ملخانو په ځانګړې توګه مراکشي ملخانو د هیواد د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان پر یو شمېر نورو ولایتونو هم یرغل کړی او کروندګرو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کېږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. دا هم راپور.
دا د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي دي چې نن ورځې لې څیرنغښتي او د خپلې سیمو لوی لارې په خپله جوړوي. د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لارې او ګڼې نورې لارې کنډ او کپار دي او اکثره وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي وي. دوی وایي د کلونو راهیسې د وخت او د اوسني واکمنانو د یادو لارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي خو وایي هیچا یې تر اوسه پورې ږغ نه دی اورېدلی او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبوره سوي دي چې په کلنګ او بیلچې باندې خپلې لوی لارې جوړې کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو دلې کار په پای ورباندې پیل کړی ورباندې شروع کړی نه دی ټولې ولس لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر څخه ډېره مننه. دغه کلي یو تن سپینګیر مشر او دغه لپاره د قرباني ورکړې د سړک ته زراعتي ځمکه ورکړه.
دا سړک جوړ شي و موږ ته آماده شي د مریض لپاره د هر څه لپاره اغل تابم د کابل یو بجې ډره وړل زه تیوم کراچۍ ور واسته لیو په کراچۍ کې به دراز یو زبال ته پیټي ترس کول وی دا بل زبا څخله شو څخله شو ویني
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دا پلونه او دا سیلبرونه موږ ته جوړ کو
دا غلی نه رسی غلی نه رسی که به خوندی د مزدوري نسته دا تا ځوانان ټول روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کی نه نه پښتنه مختنه چانه ده که
د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي علي رحمت وایي
موږ به په خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دو خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګ ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایت ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي او وسیدون کې تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبولو میدان ورزشي پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرا راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تاسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی راغلی چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له شیزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د افغانستان پر د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دا پیره کرن ډیکر وای افغان شوزو ته د هغوی د اساسي حقونو د ستنولو لپاره متحده ده. هغه نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلی چې جنسیتي تاوتریخوالی تل یوه ناوړه کړنه ده. میرمن ډیکر د جین مرضی یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلی زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړ یم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالی د ټولو ډولونو د له منځه وړلو او افغان ښځو ته د هغوی د اساسي بشري حقونو د بیرته راګرځولو لپاره د زده کړو او پوهاوي لوړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم. د اپریل میاشتې له څلورویشتمې په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه. بایدن ویلي اوکراین ته به په څو ساعتونو کې د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي. په سپینې ماڼۍ کې د دې لایحې تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن وویل د مرستو دغې بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي. د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وښیي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو. د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم 1.8 میلیارد ډالره ځانګړي سوي، 6.5 میلیارد ډالره د اسرائیل او څه باندې 8 میلیارد ډالره په هندو پاسفیک یا هند آرام سمندرگی سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص شوی دی. د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن ویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی 8 تنه د سه‌شنبه په ورځ نیولي. د تاجکستان د 24 ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینه روم ته تللي. دی غوړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یو لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي. امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ. د 24 ډلې مؤسس عمر علي قوتو د 2015 کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استانبول کې وژل شوی وو. د ایران یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم شوی. شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند 6 کلنه موده تیروي. هغو اعتراضونو د 2 میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی وو. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر موکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول شوی او په مرګ محکوم شوی دی. هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د اسیا جام په منځلوبه کې ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله بیا سریلانکا ته رسیدلې ده. په ای پی ایل کې د افغان لوبغاړو وړتیا ښودنه او په ټورنمنټ کې مخکخي او شاته پاتې لوبډلې. د افغانستان د فوټبال لیگ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون. د خبرونې په دویم نیمایي کې مو دا ونه د ځانګړې مرکې میلمه د لوبو خبریال زبیح الله شهزاد دی. هغه د فوټسال په سیالیو کې د افغانستان په وروستیو لاسته راوړنو غږېدلی دی. پیلې د فوټسال له سیالیو کوو. وروسته له هغې چې د فوټسال د آسیا ملتونو جام د ګروپي پړاو په وروستۍ لوبه کې افغانستان درې دوه بحرین ته ماتې ورکړه او منځلوبې ته یې لار پیدا کړه. په منځلوبه کې 2-1 ماتې وخوړه. منځلوبه د چهارشنبې په ورځ د کابل په وخت سهار 11:30 پیل شوې وه. د لوبې په اول نیمایي کې تاجکستان خو په دویم نیمایي کې بیا افغانستان ګول ترسره کړ. د دې سیالۍ ټاکلی وخت د یو ګول په وهلو سره بشپړ شو. د لوبې لپاره په ټاکل شوي اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا ترسره کړه چې تاجکستان ته تا د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابره شوه. تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدله کړه او په دې سره یې نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د مخکې تک سفر هم بشپړ شو. خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل و چې افغانستان تر دې حده په فوټسال کې سفر کوي. په همدې تړاو د خپرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خپروو. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ. یا د لوبډله د چهارشنبې په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسېدلې ده. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روانې اپریل میاشتې په 28مه نېټه د 5 ورځنیو او 1 ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي. یا د ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام ملي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړي دي. لوبډل مشر اکرام ملي خیل د خپلې لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي.
هو بالکل کتا سو گورے مونږ سره شپاړه د سغوړ لوبغاړي دي چې هغه ډېر پرفارمنس هم کړی دا کتا سو گورے کې نېشنل پلیران هم دي ډومېسټک هم دي یقینا زخپل هم گورما کوچز هم گورې هډ کوچ هم گورې نو یو لس اصل کول ډېر مشکل شي.
کتا سو گورے شپږ ورځې کې ممکن کو دارنګ په اوډیای میچو ته رواني نو پریکټس کوم کو نو روز زمون سره خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کو سنگل ډیر کو او 500 لوبه ده نو دا 1-2 باندې ډیر زیات پریکټس کو همدارنګ جیم ټریننګ هر څه ډیر خراباندې نو ان شاء الله ښه رزلټ به ورکړي.
د دې مونږ ته ویک زون او سپرنٹ پوائنٹ آلته مونږ ته معلومات کیږي ټول مونږه لارډ سریلانکا ته بغا بیا میټینګ کیږي مونږ ته ویډیوګانې خودل کیږي د هغوی سترانګ زون هم او دغه باره کې خبرې مونږ ته کیږي او د ویک زون باره کې هم مونږ ته خبرې کیږي.
دغه راز په یاده لوبډله کې شامل شوی او لوبغاړو زبید اکبری فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډله ته د رسیدو کیسه داسې کړي دي. تاسو به په ترتیب سره د زبید اکبری فرمان الله ساپی او بلال ترین خبرې واورئ.
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو زمون په کورانه کې زما مشهور کرکټ کولو او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړي او ډیسیبل د خونه ا مغه ملو د هغه په کتو بس ما هم کرکټ شروع کړلو. مې کورانه نز پلار می ورونو می مور می ټولو ته شو کول ما کرکټ د خاطر ما سمغه نه ما شروع کړو چې کرکټ می سٹارټ کړلو. دا داریو پلیر دا یو ارمانی چې د افغانستان بر لیول کرکټو کې او زما خپل هم ډیر ارمان وو چې د افغانستان نېشنل ټیم وکما اے ٹیم کم دا افغانستان او انڈر 19 کم دا در پلیئر دا ډیر غټ ارمانی چې سٹیټ بای سٹیټ مخ کی راشي چې انڈر 19 کی په انڈر 19 کی پرفارم کی اے ٹیم تر راشي چې پی ٹیم پرفارم کی ډایریکټ نیشنل ٹیم تر راشي دا در یو پلیئر ډیر غټ ارمانی ز ډیر زیات خو خیمه چې دا افغانستان په الف لوک ډله کې ما دا می سلورم پنځم ټوړ دے او دا یو پلیئر دا کوشش شي چې په اے ٹیم کی پرفارم کی چې نیشنل ٹیم تر راشي او زموږ خو تقریبا دا شپږ ورځې کیږي لګي کیمپ هم دے
د ټون اول ځل چې مونږ کرکټ کوو نو ورونو سره ماشوم مو مکور کې کرکټ کوو بچی لږ غټ شو مونږ بیا کوسکی او د کور سره خوا کې او نزدې میدان هغه کې لوبه کولې نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا د مونږ یو نزدې ملګری واغه ماته ډیر زیات کرکټ کې او ان شاء الله ته هارډبال کوو خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه و چې هارډبال وکم ورو کې مونږ بیا شکل کابل ته راغلم نو دلته ماما ز اکیډمی ته بوتلم نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمی و نو 2014 وو چې هغه اول ځل ما دغه شروع کړ هډبال شروع کړ هغه بیا مې د کاپیسا نه ګریډ 2 کو بیا مې چې د ټوډي او کله هغه مې ټاپ کړ نو دا وو چې بیا 3 ډے 4 ډے لیسټ او دوه درې پړاو مې شپږیزا کړو نو هغه چې دی لیول تر ورسېدم شروعات مې د کور نه کړو کور کې مې کړ
ما الله شمال صدا شو کو چې زب کرکټ کو مزمات لار ما کا وی به کرکټ تللا نو غوی چې بل لوبي کول زمام دا شوکو او ځان کې مې دا ورته درلودل چې غټ کرکټ وکم نو غوی چې بل لوبي کول زبر تناسم دا ما راځي ما شوکو ما او چې لوبي
غټ وینټو تر ځای نو چې څومره وینټو نه زیات کړي کلستی کپس کلاس او کداس اے ٹیم اکنونس کلنی څومره زیات لوبي کوي څومره زیات کرکټ کوي او هغه تجربه به ترلاسه کړي او هغه به پوهیږي چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکم او څونه ښه کرکټ وکم نو چې څومره لوبي زیات کو سینیر لوبغاړو څخه کپ ګراوند کې وي دا غسې وسرو سه صرف په ماحول کې ډېر شي زده کیږي نو سینیر لوبغاړو په منځ کې اوسېدل ډېر مثبت اغېز لري او ډېر څه ترې زده کیږي او سینیر لوبغاړو تر څو یو ځای پاتېږي ګراوند کې دې څه کوي د باندې دې څه کوي نو ته ډېر شي ترې زده کیږي هغه سبا موږ ګټه
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د هند غور لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو وروستي جزئیات دراورو. تر دې دمه هرې لوبډلې نږدې اته سیالۍ بشپړې کړې دي. راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې و سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. د یادې لوبډلې د نمرو مجموعه 14 ته رسیدلې ده. کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده. یادې لوبډلې و سیالۍ کړې دي، 15 یې ګټلې دي او دوه یې بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري، یادې لوبډلې هم په او سیالیو کې 15 ګټلې او دوه لوبډلې او دوه لوبې بایللې دي. لکنو سپر جنټ چې د سې شنبې په ماخام ناوخته د مارک سټاینز په سیلیزي سره وکړای شول چې د چنای سپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي، په څلورم مقام کې ځای لري، 15 سیالۍ ګټلې دي، درې بایللې دي. چنای سپر کینګز لوبډلې بیا په څلورو سیالیو کې څلور بایللې دي او څلور یې ګټلې دي چې اته نمرې لري او پنځم مقام لري. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې بریا خپله کړې ده او څلور یې بایللې دي. ممبئی انډینز لوبډلې بیا په اتو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې دي او 15 یې بایللې دي چې شپږ نمرې لري. دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري. پنجاب کینگز بیا دوه سیالۍ ګټلې دي پاتو کې چې څلور نمرې لري. او د رویل چیلنجرز بنگلور لوبډله په اتو سیالیو کې و سیالۍ بایللې دي او یوازې یوه سیالۍ ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیګ کې اول مقام لري. هغه په اتو سیالیو کې 309 منډې جوړې کړې دي. خو لرې نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج گایکواک ورته ځان ور ورسوي. گایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله، په اتو سیالیو کې 349 منډې کړې دي. دغه راز د سنرایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ټریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی. که څه هم جسپریت بومرا، یوزندر چاهال او هرشل پټیل دیارلس وکټې اخیستې دي، خو د ښې توپ اچونې او ښه اورج د لرلو له امله جسپریت بومرا په اول، چاهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان، هغه تر دې دمه په اتو سیالیو کې یوازې 8 وکټې ترلاسه کړې دي. تر دې دمه د راشد خان بیسټ بالینګ په یو سیالۍ کې 2 وکټې د 9 منډو په ورکړې سره دي. دغه راز بل افغان لوبغاړی نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه خطو پچونه روانه کړې ده. هغه چې د خپلې لوبډلې لپاره یې په هر سیالۍ کې اغیزناکه توپ اچونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلی دی. تر دې دمه یې په شپږو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سپر جنز لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په 15 سیالیو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي. نوید الحق ته په وروستیو 2 سیالیو کې د لوبېدو موقع نه دی ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپل لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپ وهنې په برخه کې له ورکړل شوي موقع ښه استفاده وکړي. هغه 23 منډې ورکړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا په دریو ورونو کې 23 منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سټرایک ریټ د توپ اچونکو په ډله کې له جایدیو اونتکت سره دی. هغه 600 سټرایک ریټ لري. که څه هم هغه توپ وهونکی نه دی، خو سټرایک ریټ یې ډېر زیات لوړ دی. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپ وهونکی دی، په یوه سیالۍ کې دغه ښه توپ وهنه د دې باعث شوه چې سټرایک ریټ یې 215 ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي روماریو شپرد سټرایک ریټ 230 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بالینګ اکانومي یا اقتصادي توپ اچونه چې شوې ده، هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپ اچونکی ماینګ یادو و چې ډېر چټک توپ اچونکی هم دی، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په 6 اکانومۍ کې توپ اچونې کړې ده. جسپریت بومرا بیا په 6.3 کې کړې ده او کیشو مہاراج چې 2 لوبې کړې دي هغه په 6.5 کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې 628 امپیکس پوینټس لري، ټولې منډې 268 کړې دي د خپل لوبډلې لپاره او 9 وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په 11 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي چې دغه د امپیکس پوینټس په 560 کې قرار لري. رسل هم په دریم مقام کې قرار لري. رسل 434 امپیکس پوینټس لري. هغه تر دې دمه 9 وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکس یا د اغیز ناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 3 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي سوځولي دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو د لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ټریویس هیټ دی چې هغه 315 پوینټس لري، ویراټ کوهلی 322 او روتراج گایکواک 348 پوینټس لري. په توپ اچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوینټس یا ډیر اغیزناک پوینټونه چې دي هغه د هرشل پټیل دي چې 15 دي، د جسپریت بومرا هم 15 دي او د یوزندر چاهل هم 15 دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس له آی پی ایل نیخ پنی غزو د افغانستان د کورنیو سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتیپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي، تازه یې مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخه به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بندمیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د همدې میاشتې په 14 نیټه به یې پای لوبوي. هر ورځ نږدې 2 سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ څو اونۍ وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وې چې د 5 زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبې په ورځ د اپریل په 16 نیټه په دې سیالیو کې د مینوالو په کم ګډون سره پیل شوی دی. د دې سیالیو د پرانستې مراسمو په خپره شوی ویډیوګانو کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی هاشمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه وویل، خو ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به د دغه لیگ په لوبډله کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 33 ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. د کرکټ لنډ ډګر بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د 3 ورځو سیالیو لوبلړۍ د اپریل په 13 نیټه پیل شوه. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دویمه سیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپ وهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی وو او پاکستان په 12.2 ورونو کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. درېمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لوري د ورکل شوو 199 منډو هدف په 18.2 ورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چپمن خطو پوهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. 80 نسوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه مې ومنه. د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناک آوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پرې سرو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینه خبره دی، خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بله پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب وو، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناکاوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړې دي او چاته یې ماتې ورکړې دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په 4 ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یوه ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅ څوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم اته د 2-2 افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی وو او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ ووهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړې لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په اتم مقام کې دی درې پر درې مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یوه بله حساسه او مهمه لوبه کې چې د افغانستان ټیم بل پراو لاره موندلو لپاره ډیره مهمه وو د بحرین په مقابل کې لوبه وو. د افغانستان ټیم چې په لومړۍ نیمایي کې دوه پر یو لاندې وو خو په دویمه نیمایي کې دوی وکولی شول چې دوه ګولونه ووهي. او په بل لوبه کې کویت د ایران پر وړاندې سلور پر صفر وبایلله. افغانستان ټیم وکولی شول چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي.
که څه هم افغانستان په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې له تاجکستان سیالي وبایلله، وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماتې ورکړې وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې دوه پر صفر بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره دوه پر دوه مساوي شوه. خو د جاپان پر وړاندې چې په تیر فصل کې اتلولۍ ګټلی وو یو پر یو مساوي وکړله. او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوره لوبډلې په توګه کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړله.
ویل کېدل که افغانستان کوارټر فاینل ګټلی وای او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړی وای نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
و کچېرې افغانستان تاجکستان مات کی هغوی به نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالیو د دومره چټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو شلو کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی هڅوي چې سپورت ته دوام ورکړي او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې دوه تاریخي او مهمه ګولونه د کویت او بحرین پر وړاندې وهلی دی. په ټولیز ډول په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د فوټسال ټیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکی عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لاره پیدا کړې وو هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکی هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافي سانتیاو لري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي خو کافي نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایاتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی لپاره زمونږ د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم،
عبدالمنان یوسفزی د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. دا د سلام وروره دا زموږ سوال چې د کوم پیدامي وزارت څه جوړ کړی او څه د وزارت دفاع باندې کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ په مرکز باندې رسېدلی دی. بیا دغه شهیدي او منځله چې وتلي دي دا ټول بېرته اوبه وسیلابو دغه شان یولو زموږ مسؤولو چې الله کول سره پیدامي له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه بېرته ورغې بیا جوړې کړي او بل دلته به منځکه چې ډېره سخته غمي او بارانونه سوي دي د منځکه خلک ډېر متجرر شوي دي. دا مو دې خواهش ده له بهرنۍ مشفاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنې سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري. هلته فعالیت ټول روان دی. یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.